رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوي
د کابل او قندهار لوی لار نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې و د ختیځ غوته د نیول لپاره سخته جګړه روانه ده او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون شمالي کوریا ته د ملي استخباراتو د رئیس تر مشرۍ لاندې لوړپوړي هیئت لیږي
د خوست د نادر شاکور په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په وژل کېدو احتجاجي مظاهره شوې ده
کمپاین په نوم ځوکی نه موږ منطقه کې عملیات بند نه کړي په غوښتنې ونه منلی شي دا مظاهره به تر یو وخت پورې دوام لري
د کابل پولیس اندېښنه لري چې په دغه ښار کې د خلکو او پولیسو ترمنځ همکاري کمه شوې ده
ارتباط مردم ما بسیار کم است با پلیس کابل نتونستیم دل مردم به دست بیاریم
او ملګرو ملتونو نن د یکشن به پورزول چې د غوته په ختیځ برخه کې د دغه سازمان د اوربند اعلان سره سره جګړه روانه ده خود دې یو نور مطالبونه مخکې سلسله منشاد نړۍ خبرونه وایي
تیر شپه د خوست د ولایت د نادر شاکور په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي قواوو د عملیاتو په وخت د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي ویل کیږي چې یوه ښځه دوه سړي او یوه ماشومان جلۍ پکې شامل دي په سلګونو ولسي خلکو نن د دغو وژنو په خلاف مظاهره وکړه
د عمر دی چې موږ قوم په دغه بندسوازو په همدغه وجه باندې موږ سوله ییزه مظاهره کړې دو د حاکم دی تر هغه وخته پورې به موږ مظاهره دوام لري تر څو چې دغه د کمپاین په نوم ځوکی نه موږ منطقه کې عملیات بند نه کړي د قانون په چوکاټ کې عملیات ونه شي د قانون په چوکاټ کې موږ غوښتنې ونه منلی شي دا مظاهره به تر هغه وخته پورې دوام لري
نن د یکشنبې په ورځ هم د غزنی د ولایت د قرهباغ ولسوالۍ په کرونو سیمه کې د احتجاج کوونکو لخوا د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیکو په مخ تړلې وه او مسافرو شپه په سړه هوا کې تېره کړله
خو تر اوسه پورې دغو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویل شوی نو په لحاظ مظاهره دوام لري
لس زر نه زیات مسافر چې د هرات فراه نیمروز او قندهار نه د کابل په لور سفر کوو په دغه سیمه کې بند پاتې دي په افغانستان کې د پاکستان د تجارتي مالونو مارکیټ کمزورې شوی دی د پاک افغان د سوداګرۍ د رئیس زبیر موتیوالا په وینا دوه کاله مخکې د افغانستان او پاکستان کلنۍ سوداګري 2.1 میلیارد ډالر وه او اوس 1.2 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده موتیوالا ویل چې یو غټ علت یې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابطو خرابېدل دي موتیوالا دا خبر هم کړی چې په افغانستان کې د پاکستاني مالونو د مارکیټ د سړېدو یو بل علت دا دی چې د چین او هند نه ډېر مالونه افغانستان ته راځي او خلک د پاکستاني تولیداتو په ځای هندي او چینایي مالونو ته ترجیح ورکوي ملګري ملتونه وایي چې د امنیت شورا لخوا د اعلان شوي اوربند باوجود په ختیځه غوطه کې سخته جګړه روانه ده عین شاهدانو نن رپورټ ورکړ چې د سوری د رژیم د ځمکني قواو د پرمختګ په وجه د ختیځ غوتنه په سلګونو ملکیان تښتیدلې دي د خبریال اسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه له نشابه آشنا نوري
د سوری حکومتي ځواکونو په داسې حال کې د غوتې د ختیځ سیمې ځنې ساحې نیولې چې دمشق ته نږدې په زرګونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري په سوریه کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي نن یکشنبه وویل چې د دغه سازمان او مرستندویه ادارو لخوا د بشري مرستو کاروان به ونیشي کړی چې د پلان سره سم د سوریه کلابند شوي ښار غوتې ته ننوځي د ملګرو ملتونو په وینا د فبروري میاشت د 13 نه راپدې خوا 600 کسان په غوتې کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي ملګری ملتونه وی ټاکل شوی و چې د څلوېختو لاریو دغه کاروان د حکومت لخوا دمشق ته نږدې محاصره شوي ښار ته لاړ شي او د ښار څلور لکه اوسیدونکو ته خوراک، درمل او لومړني مواد ورسوي. بلخوا سوریایي چارواکي وایي چې د هیواد له 15 کلنې جګړې وروسته په حلب ښار کې سږکال د ایران لخوا د نصب شوو 15 جنراتورونو له برکته برق فعاله شوی دی. د سوریې حکومتي ځواکونه د ایران په پلوي د ملیشو او د روسي هوایي عملیاتو په مرسته 14 میاشتې مخکې د حلب بشپړ کنټرول واخیست. نوشاباشنه، امریکا غږ، واشنگتن.
ختیځه غوطه چې له دمشق نه 12 کیلومتره لرې پرته ده، د تیرو 4 کلونو د محاصرې لاندې ده او 400,000 خلک پکې بند پاتې دي. که څه هم چې د عراق د موصل په ښار کې د داعش اسلامي دولت په ضد د عراقي قواوو او نړیوالو ائتلافي قواوو د 9 میاشتنی اوږده خونړۍ جنګ 8 میاشتې پوره کیږي، د ښار د پاکسازۍ عملیات پیل شوي دي، خو له موصل نه د امریکا غ خبریاله هیډر مورډر په خپل رپورټ کې وایي چې دغه تاریخي ښار په زیاترو لارو کوڅو کې اوس هم د داعش د وژل شوو جنګیالو، عسکرو او ملکیانو مړي ځای پر ځای پراته دي او زاړه موصل او د زاړه موصل ځینې برخې د یوې غټې راسپړت شوې هدیرې یا قبرستان په شان ښکاري. د موصل په جنګ کې په زرګونو ملکیان په هوایي بمباري وو او د درندو توپونو په ډزو کې وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویل چې د داعش د وسلوالو مړي بل فضله مواد سره یو ځای راټول کړي او بې غورځي. ملکی خلک کوشش کوي چې خپل مړي راوباسي، خو دا شکایت کوي چې چارواکي ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د شمالي کوریا له مشران سره د دواړخیزو اړیکو د ښه کولو په خاطر سبا د دوشنبې په ورځ یو لوړ پوړي هیئت پونګیانګ ته لیږي. په واشنگټن کې د خبریال ایسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه له زیبا خادم نوري.
جمهور رئیس مون جی اون وایي چې د جنوبي کوریا د لوړ رتبه دولتي هیئت به د کوریا په ټاپو وزم کې د موجوده نظامی تشنج د کمولو او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کولو په باره کې د شمالي کوریا د دولتي مشرانو سره وغږیږي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د ماڼۍ نه په جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې هیئت به د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د مستقیمو مذاکرو دپاره د لارې د اوارولو په شمول په ځینو نورو مهمو سیاسي او اقتصادي موضوعګانو وغږیږي. د جنوبي کوریا د هیئت مشري د ملي استخباراتو رئیس کوي او د جمهور رئیس مون د ملي امنیت مشاور هم پکې شامل دی. د شمالي کوریا رسمي اجانس نن د یکشنبه په ورځ راپورټ ورکړی چې د شمالي کوریا پوځ به د امریکا د هر نظامی ګواخ او تهدید ځواب ورکړي. سارون کې وایي ټاکل شوی دی چې د جنوبي کوریا او امریکا سمندري او هوایی قواوې د اپریل په میاشت کې ګډ نظامی تمریناتو کې او شاید چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په مذاکراتو منفي اغیزه وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د جمعې او شنبې په شپه د امریکا په ختیځ ساحل کې د سخت توپان، واورو او باران وروسته نن د یکشنبې په ورځ هم تقریبا 2 میلیونه کورونه، دولتي ودانۍ او مغازې له برېښنا نه محرومې وې. د نیویارک، باسټن او ماساچوسټ په هوایي میدانونو کې تقریبا 3 برخه پروازونه فسخه شوي دي. د توپان سرعت په فی ساعت کې 150 کیلومتره او په ځینو ښارونو کې د باران له ورېدو وروسته سیلابونه راوتلي دي. تر اوسه د 2 کسانو د مرګ په اړه رپورټ ورکړل شوی دی. د چین مشرانو نن د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې چین له هیڅ یو هیواد سره تجارتي جنګ نه غواړي. که خو ضرورت یې پېښ شي، چین به له ځوابي اقدام نه دریغ ونه کړي. د چین د کمونېست ګوند مشرانو دا اعلان نن په بیجنګ کې د خپلې کلنۍ غونډې په وخت وکړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې امله د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ ستاینه کړې ده چې وایي غواړي د جمهوري ریاست د دوري قانوني محدودیتونه ختم کړي او د تل لپاره د خپل هیواد د مشر په توګه پاتې شي. توقع ده چې د چین د کمونېست ګوند مشران به په بیجنګ کې د خپلې کلنۍ غونډې په دوران کې په دې اړه پریکړه وکړي او په اساسي قانون کې بدلونونو اعلان وکړي. او د فرانسې خارجه وزارت وایي چې فرانسه د ایران د بالستیکي توغندو د پروګرام د پراخېدو له امله ژور اندېښنه لري. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې د فرانسې خارجه وزیر ژان لودغا له تهران ته سبا په سفر باندې روانېږي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کابل په ښار کې د داعش د ډلې دوه مهم غړي نیولې دي. دغه مهم غړي د ځانمرګو بریدونو د تنظیمولو، د جلب و جذب او اپراتیفي چارو د سنبالولو مسؤلیت درلوده. د داعش د غړي په داسې وخت کې نیول شوي دي چې د کابل پولیس په دغه ښار کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د نشتوالي له امله اندېښنه لري. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغه بنسټ منصوبینو په کابل ښار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا ته وویل چې نیول شوي کسان احسان الله او محمد عمر نومیږي او په کابل ښار کې د داعش ډلې لخوا د ځانمرګو بریدونو اصلي سنبالونکي دي. سرچینې زیاته کړه دغو کسانو چې د تحقیقاتو پر مهال یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی، په کابل کې د داعش ډلې د اپراتیفي چارو د سنبالولو او د دغې ډلې لپاره د جلب او جذب مسؤلیت هم په غاړه درلود. د سرچینې پر وینا د کابل ښار په خیرخانې مینې کې د امام زمان پر جمعه د برید پلان هم دغو کسانو ترتیب کړی و او په چاودیدونکو موادو سنبال بریدګر یې جمعه ته رسولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش د دوه مهم غړو د نیول کېدو خبر ورکړی چې د کابل پولیسو په دغه ښار کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ او د کچې پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ سرپرست ملپاسوال داود امین چې د یک شنبه په ورځ یې له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د کابل له پولیسو سره زموږ د خلکو اړیکه ډېره کمه ده. زه په کابل کې د سل شمیرې لرم. د سل دا شمیره له خلکو سره د اړیکو لپاره ده، خو د اړیکو کچه صفر ده. په دې شمیره له موږ سره خلک په کابل کې هیڅ ډول اړیکه نه نیسي او زموږ 119 شمیره هم ضعیفه شوې ده. دا په دې معنی ده چې موږ د خلکو د زړونو په لاسته راوړلو کې پاتې راغلي یو. ښاغلی امین زیاته کړه چې د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو او له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ د کچې د لوړولو لپاره یې په کابل کې نوې هڅې پیل کړې دي. له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ کچه ولې ټیټه شوې ده؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي خلک له دې ویرې چې د پولیسو لخوا ورته سرخوږی جوړ نشي له پولیسو سره همکاریو ته زړه نښه کوي. د فرشاد په نوم د دغه ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
خلک دوی باندې اعتبار نشي کوي. مثلا یو پیښه و چې اوسي ډېری کسان د پیښې له ځینه تښتي، مثلا لرې ګرځي، ځکه چې که پولیس هم راشي نو د دې لپاره چې مثلا همدغه سړی کومک شوی ده هغه نیسي، جنجال ورته پیدا کیږي. هیڅوک نه غواړي چې هغې ته کومه جنجال په دولت یا په کومه پیښه کې رامنځته شي. د همدې لپاره ځان لرې نیسي له پولیسو نه.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان له پولیسو سره د خلکو همکاري د امنیت په ټینګولو کې مهمه ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا ته وویل په پولیسو کې فساد، ناوړه چلند او د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د خلکو د همکارۍ د کمیدو لامل کیږي. ښاغلی سلیمان خیل په کورنۍ او چارو وزارت کې د مسلکي کسانو په ګمارلو ټینګار وکړ او ویل
ګوره اجتماعي خصلت باید پیدا کړي، په خلکو کې باید ځای پیدا کړي، خلکو اعتماد په ځان پیدا کړي، پاک لاس ولري، په پاک د پرسنل دی، پاک لاس د کاتولیکا تاکینیکا دغه لاره ده چې کار به خلکو په پولیس اعتماد پیدا کړو. پولیس خپله خلکو ته کومک کوي ترڅو چې د خلکو همکاري نه پولیس سره نه وي. پولیس هیڅ وخت موفق کېدی نه شي، امنیت راوستی نه شي.
ښاغلی سلیمان خیل زیاته کړه په پولیسو کې اکثره ګمارنې د اړیکو پر بنسټ شوي او په یو شمېر مهمو څوکیو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل چې پر وینا یې د جرم او ټولنې پیژندنې په اړه لومړنۍ زده کړې هم نه لري په پولیسو باندې د خلکو د بې باور کېدو لامل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاصو قواوو د عملیاتو له کبله چې د یوې کورنۍ سرور غړي پکې وژل شوي دي خلکو مظاهره کړې ده. د کابل او خوست لوی لارې تړلې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې ده.
دغه سلګونو مظاهره کوونکو چې سپین بیرغونه ورسره و د حکومتي منصبینو پر ضد شعارونه ورکول او د خوست کابل لوی لارې هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دوی چېرې تېرې شپې د عملیاتو په غبرګون کې راوتلې و د پولیسو د تلاشۍ یوه پوسته هم ونړوله. ځینې موټرې په کاڼو ویشتلې او له پولیسو سره د اخوډب په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپیان هم شول. د تیر شپې په عملیاتو کې چې د نادرشکوټ ولسوالۍ د زیړۍ په سیمه کې کمپاین ځانګړو ځواکونو کړي، د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. په دې کې دوه سړي، یوه ښځه او یوه ماشومه شامل دي. مظاهره کوونکو له حکومت نه د دوی په سیمه کې د کمپاین ځواکونو له لورې د عملیاتو د بندېدو تر څنګ د قربانی شوی کورنۍ له پاتې غړو سره د عدالت غوښتنه کوله.
حتی ښځه یې په داسې وحشیانه ډول شهید کړي چې لوسینه پکې په تړلې دي او بیا یې په چړو باندې وهلي دي او کور ته یې ورچولی دی. دا یوه ورځ نه ده، د عمر دی چې موږ قوم په دغه باندې سوځو. په همدغه وجه باندې موږ سوله ییزه مظاهره کړې ده. دا حاکم دی تر هغه وخته پورې موږ مظاهره دوام لري تر څو چې دغه د کمپاین په نوم ځواکینه موږ منطقه کې عملیات بند نه کړي، د قانون په چوکاټ کې عملیات ونه شي، د قانون په چوکاټ کې موږ غوښتنې ونه منلی شي، دا مظاهره به تر هغه وخته پورې دوام لري.
په ورته وخت کې د خوست د والي مرستیال شربت شاه اورګونی امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي ماشوم او ښځه ملکي وګړي دي، خو دا چې سړی له وسلوالو طالبانو سره څه اړیکه لري او که نه، په دې اړه تحقیقات روان دي.
زنانه طبعا موږ ته پیژو چې زنانه دلته په جنګونو بوده مسائل دخیل نه دي، هغه ملکي دی او د نورو په ارتباط تحقیقاتي ټیم تعین شوی ده تر څو هغوی تحقیقات وکړي، د اخري نتیجه یې موږ سره راکړي. او موږ نن صحې ته واقعا لاړلو ځکه خلکو مظاهره راایستلې وه، سړک یې بند کړی و، نو د دوی سره خبرې وکړل. درې نفر دوی بندیان لرل چې هغه په تضمین ورته خلاص شو.
د والي مرستیال همدارنګه زیاته کړه چې کمپاین ځواکونه معمولا له نورو حکومتي ځواکونو سره د هر ډول عملیاتو په اړه همغږي نه کوي، دغه راز له خبریالانو سره هم د تماس لپاره کوم ادرس نه لري. بل لور ته وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په یوه لیږلې خبر پاڼه کې په نادرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یاد وژل شوي غړي ملکیان بللي. دوی زیاته کړې چې له طالبانو سره هیڅ ډول رابطه نه لري. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم کمپاین ځانګړو ځواکونو د خوست په علیشېر ولسوالۍ کې د شپنۍ عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ اووه غړي وژلي وو، چې پنځه وروڼه، یو یې وراره او بل یې د تره زوی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نن سبا د نړۍ د یو شمیر ملکونو رئیسان او سیاستمداران اندېښنه لري چې د ترکیې د جمهور رئیس خارجي او داخلي پالیسي بل شان ده، په بل لار روان ده. دا چې په دې برخه کې نور څه جزئیات لږ وروسته به واوري، خو نن دویمه ورځ ده چې مظاهره چیانو د کابل قندهار لویه لار تړلې ده او وایي چې که غوښتنې پوره نه شي نو دوی به خپلې مظاهرې ته او احتجاج ته ادامه ورکړي. عزیز الله پوپل موږ ته رپورټ رالېږلی دی.
په غزنی کې لاریون کوونکو د کابل کندهار لوی لار د احتجاج په ډول د ترافیک پر مخ د دوهمې ورځې لپاره هم تړلې و چې له امله مسافرینو تیر شپه په سړه هوا کې تیر کړي. لاریون کوونکي د کرباغ ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دې لارې تراوتلي او پر دغه لویه لاره یې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې. له کندهار څخه کابل ته تلونکي مسافر سید احمد امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې سلګونه مسافر په کرباغ ولسوالۍ کې بند پاتې دي. د کرباغ ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ چې د یوې قبیلې مربوط یو شمېر غړي په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لري، د اوبو د شخړې په پایله کې پر یوه کور یرغل کړي چې دوه تنه یې وژلي، دوه یې ټپیان کړي او دوه تنه نور یې له ځانه سره ژوندي بیولي. د یکشنبې د ورځې په مازیګر د ستونزې د حل لپاره له کابل څخه یو پلاوی غزنی ته تللی، خو د لاریون تنظیمونکي وایي چې خبرې بې پایلې وي او د ستونزې د حل تر وخته به لاره بنده وساتي. د لاریون یو تن تنظیمونکي انجینر صدیق الله زهین امریکا ژغ آشنا راډیو ته داسې ویل:
خو تر اوسه پورې د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویل شوی، نو په لحاظ مظاهره دوام لري. دغه دوه کلي څنګ په څنګ پراته دي، د اوبو شریکان ول او خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لري.
پا
په کندهار کې د مسافر وړونکو بسانو د اتحادیه مسولین وایي چې د دې لارې د بندېدو له کبله تر 10,000 زیات مسافر چې له هرات، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو څخه د کابل پر لوري سفر کاوه، د کرباغ ولسوالۍ د کرو او تودی چینې په سیمه کې د لارې د خلاصون لپاره له پرون راهیسې انتظار دي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې ولایتي اداره د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
نن سبا د امریکا په شمول د لویدیځ نړۍ مشران د ترکیې د جمهور رئیس د کورنیو او بارنیو پالیسیو په باره کې شک لري. امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې ترکیه خپله موجوده پالیسي که داسې جاری ساتي شاید چې په یوه بله پاکستان باندې بدل شي او په سیمه کې به د واشنگټن د ګټو په مخ کې ودرېږي. د لیکوال ایلی لیک رپورټ ته چې د بلومبرګ په انټرنیټي پاڼه کې په روانه میاشت کې خپور شوی دی سید سلیمان شاه ترجمه کړی دی، ستاسې پام ورته راړم.
ترکی ترننګ انټو نیکس پاکستان او ترکیه په بل پاکستان باندې بدلیږي تر عنوان لاندې د دې مقالې لیکونکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روان جنگ په اړه د پاکستاني پوځیانو د اوږدې مودې دایمي پالیسۍ په پرتله په سوریه کې د اردوګان پالیسي دومره ډیره خطرناکه نه ده، ځکه چې د پاکستان پوځیان د حقانی د شبکې په شمول هغو جنګیالو ته موقع برابروي چې په افغانستان کې پر امریکایي قواو باندې حملې کوي او په عین وخت کې ځانونه د افغانستان په جنگ کې امریکایانو ته د ډیرو مهمو انډیوالانو په صفت ورنږدې کړي او په بدل کې ورنه د 13-14 کلونو جنگ په دوران کې په میلیاردونو ډالر حاصل کړي دي. په عین شان پاکستاني جنرالانو د 1970 میلادي په لسیزو کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د یرغل نه وروسته د روسانو په ضد په جنگ کې له امریکا سره ځانونه ملګري کړل او په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو په تعقیب د القاعده په خلاف په جنگ کې د امریکا سره لاس یو کړ. خو کله چې امریکایي کمانډوګانو د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د پاکستان د پوځ د نظامی اکاډمۍ سره چیرما د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د کور درک ولګو او وی واژو د پاکستانی او امریکایي مشرانو ترمنځ خپګان را پیدا شو او اړیکې مخ په سړېدو شوې. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو د یو غړي په صفت خپله ذمہواري پوره کوي او په سوریه کې ځان دومره زیات نه دی رسوا کړی لکه څومره چې د پاکستان فوجیانو په افغانستان کې رسوا کړی، په عین وخت کې د حماس، حزب الله او نورو اسلامي ډلو سره هم نږدې اړیکې ساتلې دي. خو په انقره کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر اریک ایډلمن په دې باور دی چې ترکیه د پاکستان حد ته نه ده رسېدلې، خو که اردوګان د خپلې موجوده لارې تعقیبولو ته دوام ورکړي شاید چې ترکیه په یو بل پاکستان باندې بدل شي او په سیمه کې به د واشنگټن د ګټو لپاره یو بل غټ چیلنج وګرځي. د مقالې لیکونکی په پای کې وایي ترکیه او پاکستان له هر اعتبار سره ډېر نږدې شوي دي او ترکیه له پاکستان سره په سختو شیبو کې مرسته کوي. دا ښکاري چې د ترکیه مشران دا هیله لري که ضرورت یې پېښ شو نو پاکستان به د نیکۍ بدله ورکړي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی کچېری وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د دهشتګرۍ ریښې وچیږي، د بارنیو قواو وتلو ته به هم زمینه برابره شي. د دې شورا منشي نن د یکشنبې په ورځ دا خبره د ازادۍ راډیو ته کړې ده. نسیم شفق رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوي فرصت نه په استفادې سره د سولې خبرو ته حاضر شي. دا دغه شورا منشی امین الدین مظفری د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با
دی وای ز فکر کوم چې د بهرانیانو حضور دلته د ترهګری پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت واستوال مخالفین نظام سره هوکړه ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلی او د نظام د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دی ماته وخوري، بیا به نو د بهرانیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلی دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسې په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی دې غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکی شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خنډ بولي او په خبره یې باید د موضوع ته پام وشي.
چیرې دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا د خانه مخالف لوری چې طالبان د هغوی ته ورکړل شي چې ګویا په بس د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ویش باندې هم خبره کیږي. زه فکر کوم چې بیا به ډېر داسې اتمات دغه د سولې او د بین افغاني مذاکراتو دپاره به لاره هواره شي.
بل لور ته په یوه خپره شوې ویډیو کې چې د طالبانو په ملا رسول ډلې پورې اړونده بلل شوې، د دې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ویلي چې دوی د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې په اجباري ډول د نجونو د بکارت معاینه کول د قوانینو خلاف، د انساني کرامت ضد او غیر علمي بللی. د یوې مؤسسې د رپورټ په اساس په یو کال کې سلویخ جنکۍ د اخلاقي فساد په تور عدلي طب ته په زور د معاینې دپاره لیږل شوي دي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
په دې کانفرنس کې د بشري حقونو کمیسون او مدافع بنسټونو له حکومت او په اجباري ډول د نجونو د بکارت د معاینه کولو لاملینو وغوښتل چې دا غیر قانوني او علمي کړنه ودروي. د کانفرنس برخوالو ویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي یو پټ حقیقت د بکارت معاینه ده. دا معاینه په وروستیو کلونو کې په هغو نجونو تحمیلیږي چې په اخلاقي جرمونو تورنی وي. کانفرنس وایي چې دا معاینه علمي او طبي نه ده او د دې معاینې میتود سنتي دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر دا کړنه انساني کرامت ته سپکاوی بولي. وایي پولیس، څارنوالي، محکمه او په ځینو سیمو کې قومي مشران په اخلاقي فساد تورنی جلی دا ډول معایناتو ته په زور مجبوروي.
تر سلګونه ډیر ده د دې له کبله چې په مختلفو ځایو کې مختلف اشخاص دا کار کوي او شفاخانو ته رالیږي. او ویلی سم چې موږ هیڅ څوک نسی ویلی چې دقیق نمبر څوک څومره ده، ځکه چې په مختلفو ولسوالیو کې هغه هیڅ نه ثبتیږي. دوی رالیږي هغه ښځې معاینې دپاره، مګر نتیجه بیا معلوم نه ده.
د امریکا افغانستان په نوم یوه موسسه په 2018 کال کې له سلویښتو زیاتې قضیې په کابل، مزار شریف او هرات کې پلټلي دي. د دې موسسې په وینا د ټولو دې قضیو له متضررینو سره په بې نهایت سپکاوی شوی دی. دا موسسه وایي چې د دغسې قضیو متضررین یا طلاق شوي ښځې او یا هم عاق شوي نجونې دي. د دې موسسې اجرایي رئیس همیره رسولي وایي د داسې قضیو د عدلي طب راپور محکمې ته د اعتبار وړ دی.
با در نظر داشت که این نظرات
د زینو نظریات او د ګړو تصدیقونو په اساس او د شکنجه د منې د قانون په اساس د عمل له جرم او شکنجه پرته بل څه نه دی.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې زیهی کارکونکو لري دا ډول معایناتو منع کړي دي. د دې وزارت د جندر د ریاست سرپرست وایي چې په دې تړاو کوم مشخص شمیره نه لري.
کوم کار چې د امیر روغتیا وزارت وکړ هغه یو متحد المال مکتوب و چې ټولو صحي کارکونکو ته یې ولیږه او پکې ویل شوي چې روغتیایي کارکونکي د شخص له رضایت پرته حق نه لري چې داسې معاینه ترسره کړي.
بشری حقونو کمیسون وایي چې داسې معاینې په هغو نجونو ترسره کیږي چې له کورنیو تښتېدلې وي. د دې کمیسون یوه شمېره ښیي چې 350 ښځې یوازې په توقیف ځایونو کې دا ډول معایناتو ته مجبورې کړای شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خپرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خپرونه اوري. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.